ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منی د خبرونه د سر موضوع د شانګلی په کوزه کلی کې د کمر د نړیدو لامل چې کوم ماشومان د ملبې لاندې شوی په هغه کې اته ماشومان مړی راستل شوی دی یو په جوبل حالت کې راوستل شوی دی دا د خبرونه د سر موضوع دا یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره دي کتر پای را سره پاتې شوی د سیمیو د نړۍ د حالاتو نه خبر شي خو اول خبرونه د نجیب عامر
پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته په شانګله کې اته ماشومان د خویدلي غره لاندې وژل شوي دي په پنجاب کې د باران لړۍ نه د تم شوي لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او ایران د برطانیې شازده فیره د بهرنیو چارو وزارت ته د اعتراض په ډول ورغوښت د خبرونو تفصیل په شانګله کې د ځمکه خویدنې په حادثه کې لږ تر لږه اته ماشومان وژل شوي دي چارواکي وایي چې د حادثه پرون مخام د شانګلې ضلع په مارتونګ سیمه کې شوې ده د شانګلې د مرستیال کمشنر حسن عبید رسنوي ته ویلي ماشومانو د مارتوک په کوزه کلی سیمه کې د غره ډډې ته د کرکټ لوبه کوله د غره یو سنډه پرې وښویدله چې له وجې یو شمیر ماشومان له خاورو خزلو لاندې سر پاتې شول د ژغورنې د ادارې ریسکیو 112 په وینا له خاورو خزلو نه د اتو ماشومانو جسدونه ویستل شوي او یو ماشوم بیا په زخمي حالت کې ژغورل شوی دی او په دې توګه د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی دي د شانګلې مرستیال کمشنر حسن عبد رسنوي ته ویلي د خیبر پښتونخوا د حکومت د پالیسۍ له مخې په حادثه کې د وژلو شو ماشومانو هرې کورنۍ ته به 15 لکه او د ژوب لاغو ته به 2 لکه روپۍ ورکول کېږي په پیښه کې د وژلو شو ماشومانو عمرونه د 14 او 16 کلونو ترمنځ ښودل کېږي په پاکستان کې د لادرکو کسانو د موندلو لپاره جوړ کمیشن وایي د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې له هغوی سره د 533 نورو کسانو د لادرکه کېدو پیښې ثبت شوې دي دغه کمیشن خپل معلومات د جولای په 6 مشال لډیو سره شریک کړل چې له مخې یوازې په تیر مارچ کې 141 کسان لادرکه شوي دي خو د کمیشن په وینا بل پلو یو کم 80 کسان په جون کې واپس خپل کورونو ته هم ستانه شوي خو د بيدرکه شو بلوسانو د موندلو لپاره د مبارزه کوونکو سازمان بلوچ مسنګ پرسنز یو غړی سیمی بلوچ مشال لډیو ته ویل چې دا راپور ورته د منلو وړ نه دی
روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور
بلوچستان کی دا روزانہ پر بنیاد خلق پورتہ کی گی دا ڈیرو خلق کو مقدمے ہم پر پولیس اتانوں کے نہ درج کی گی اور دا کمیشن داش میری ڈیرے کمی دی
بہت ہی کم تعداد میں نمبر ہے
په پاکستان کې بلوچ مسنګ پرسنز پښتون ژغورنې غورځنګ او د بشري حقوقو فعالان پر پاکستاني پوز او استخباراتو تور پورې کوي چې خلک لا درک کوي او په پټو بندیخانو کې ساتي خو د پاکستان پوز دا ډول خبرونه تل رد کړي دي چارواکي وایي په پنجاب کې وروستیو سختو ورختونو لسګونو کسانو ته مرګ شوب لړولې ده په لاهور ګوجرانوالا چکوال شیخوپورا فیصل آباد او نورو ښارونو کې د جولای په 15 او پګم انټه لک تر لګه 15 کسان وژل شوی او 9 نور جوبل شوی دي چې پکې 2 ډېر زیات جوبل دي خو په مجموعي ډول لتیرو 2 رئیس په پنجاب کې دروانو بارانونو سره د تړلو حوادثو لوجي د وشل شو کسانو شمیره 15 خودل شوی ده او روسته خبر داد چې ایران پرون د برتانی 16 فیره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ د یاد هیواد دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې دا ګام د برتانی لخوا پر ایران د نو بندیزونو له اعلان وروسته پورته کړل شوی سو د دوی په وینا د ویجاړونکو مداخله کوونکو کړنو په اړه اعتراض وښودل شي ایرنا خبر ایجنس لیکي تهران د برتانی د پرله پسې کړنو او سرګندونو په غبرګون د برتانی 16 فیره د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتي و د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د برتانی وروستي بیانونه او بندیزونه غیر قانوني او د ایران په چارو کې مداخله کوونکي چاري غني د برتانی د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی تر دې وړاندې د ایران لخوا په مبینه ډول د بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د برتانی په خوره د ایراني رژیم د مخالفینو پر ضد د دښمنانه اقداماتو لکبله د بندیزونو د پرخولو اعلان کړو د خبرونو پای
خبرونه مو د نجیب عامر ناوریده که تر پای را سره پاتې شوی ځنی دا مهم مطالب به هم واری په پاکستان کې د ورکو شو خلکو د درک لګولو سرکاري کمیشن وایي چې په تیرو څو میاشتو کې 1500 کسان لا درک شوي دي. خو د بلوس فارمیسینګ پرسن مشر ماما قدیر وایي
ندی وجہ دا رپورٹ ندی بالکل مجھ دفر صحیح ندی غلط تھے. مجھ پہ حساب کے دا اشپل میاں سے کم از کم دریس لور زر بے درک سوی تھے.
په پیښور کې د وکالت نه د خپلې شعبې یا د پیښې شروع کوونکی مسرت هلالي د سپریم کورټ سترا جج شو.
مخکې یو ډیره تکړه وکیله وه، هغه ډیر پریکټس کړی دی، د فیملی کیسونه هم کړی دي، د انساني حقوق د پاره هم ډیر آوازونه اوچت کړی دي.
بخنه غواړو جج شو. او په مومندو کې د زیتونو د کر سهال دی،
تقریبا 10,000 بوٹی به ما تقسیم کړي په خپل لاس باندې صرف په یو غون تحصیل کې. ډیسټریکټ مومن کې خو به ډیر شوي دي کنه په ټول ډیسټریکټ کې.
دا او یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب د دې برخې را سره دي. کتر پای را سره مل پاتې شوي. د هر سنه به خبر شي د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او د خبرونې د سر موضوع تاسو پام را ګرځوم. پرون د خیبر پختونخوا په شانګله کې 8 ماشومان په داسې حال کې وجل شوي چې د غره ډډې ته په میدان کې د کرکټ لوبه کوله او غر پر وروخوید. دا پیښه د مارتونګ په کوزه کلی کې رامنځته شوې ده. د ژغورنې اداره ریسکیو یو یو دوه وایي هغوی دا تو وړو ماشومانو جسدونه ویستلي. خو د کلي خلک بیا وایي چې دغلته یو ماشوم ورکو چې د هغې نه پس د په جمعاتونو کې د اعلانونو نه پس د دغه ماشوم په اړه باندې دا ویل شوی دی چې هیڅ څوک ورک نه دي. د سیمې او چارواکي رسنو ته ویلي حکومت لا اغېزمنو شو کورنو سره مالی مرستې کولو پلان لري. په دې اړه تفصیل د موږ د همکار نیادلی خان نه.
دا چې د پرون مازدیګر ناوخته تقریبا د شپږ بجې وخت و چې د شنلې مارتون کله چې دا د الپورۍ نه 15 کیلومتره سره لرې ده، هغه کې ماشومان په یو لوبو په میدان کې کرکټ کوي، لوبې کولې او دا غر چې دی نه دا راپېدلې ده، د شګې دی او د خاورې دی. هغه غر ډېر زیات غټ و، نو دغه نه هم ماشومان د هغې نه لاندې شوي دي. نو بیا چې وروسته دی نو په دغه مقامي خلکو د ریسکیو او د بدن بدرتو یعنی یو یو ځواب دی چې دا د ویډیو حالات کې هم په مرستې ورکوي. د هغې اهلکار بیا چې د انتظامیا پولیس دا په پوره توګه ورسېدل، هغه کې خلکو ویل چې د ماشومان ګڼ شمېر لاندې دي. او هغه پریشان دی ګر نه وخت پورې جاری وو او تر دې دمه دا غنه اته ماشومان هغه بډی راوستل شوی دي. لکه د شپږ کالو ماشومان هم دي او د سوال د سپورې دي، نه هکا دي سدیال له سپورې دي. لکه د یو کور چې دی نو لکه شپږ ماشومان دي، د یو کس پکې دوه بچي دي، د بل کس پکې دوه بچي دي. دا غي چې دغه خبره راوستل شوی دي، یو پکې دی نو ماشوم هغه جوبل حالت کې راوستل شوی دی. او اوس چې دی نو ځینې انتظامي داخله ده هغه اعلامیه جاری کړې چې هغه پریشان مکمل کړی شوی دی او ماشومان چې دی هغه
نیاز احمد خان. تاسو ویلی چې دا پریشن مکمل شوی دی، جسدونه راوستل شوی دی او یو ماشوم په زخمی حالت کې راوستل شوی دی. د زخمی ماشوم په اړه څه معلومات شته؟ حالت یې څنګه دی؟ څه معلومات لرو په دې اړه؟
بالکل، هغه اوس حالت وضع یې ښه ده او هغه په سر کې کته پاتې شوی وو. نو هغه د شملې چې کوم ډسټریکټ هسپتال دی هغې ته رسولی شوی وو او هغه حالت یې اوس وختي گزاره کوي.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. لږه شیبه مخکې مې د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه صوبایي ویان بلال احمد فیضی سره په دې خبرې وکړې چې په شانګله کې د کمر د نړېدو له امله چې کوم ماشومان د ملبې لاندې ګیر پاتې وو د هغوی څه حالت دی او د دې ترڅنګ دغلته نورې څه کاروایي دي. د دې ترڅنګ مې ته دا پوښتنه هم وکړه چې تېره شپه کوم بارانونه شوي دي، نو دغه بارانونو د وجې نه په صوبه کې څه حال دی؟ نو بلال فیضی وایي
پرون چې دی نو شانلې والا واقع شوی وه، د خاورو یا د شګې یو ګډ غر غوندې کې وو. هغه چې دی نو را پرېوتو، دلته ماشومانو لوبې وغیرہ کولې، نو هغه باندې چې دی نو دا را پرېوتې دی کې ټوټل چې دی نو نه ماشومان ټرای کوي چې دی نو زخمي راوتلې.
نور آتا چی مونگا جس کے خاکی روکتی دی
تقریباً
نو ابتدائی طور باندھے منگ کا ڈاک اینا سے چلی کہ ٹوٹل 10 معصوم باندھی نو 8 ڈیڈ باڈیز منگ روک کے لیے زخمی روک کے ہو یا تقریباً نیما گھنٹہ 45 منٹ چلے دے یوں معصوم سر چلے نو اگر جاری ہو دے دوران کے لیکن مشران ہو چلے نو اعلان نو اکڑا پہ جو معصوم ہو کے اور وہ خلق نے تپو سکے چہرا دے چاہ معصوم روک نہ دے نو آگے نپس کلا اگو ہوئے تھے نیا یو معصوم ہم رکھ نہ دے کہ کم معصومان دا شروع دے واقعہ کے اگر ٹول چلے نو راوت ہی دی نو آگے نپس دا اگو پا وینا مطابقت سر چلے نو سر چاپریشن دا شپے بن شوے ہو
تیر شپم لیر تیز بارانو نم دا خیبر پختونخوا پا بیا بیلو کسوی میں کشی ہوئی دی دا سی اطلاعات تھی چې په شمالي علاقو په خاصه توګه د کراکورم های وی د لارې بند د ډیرو غټونو یا د ډیرو دغه د وجه نه تر اوسه پورې څومره د دې بارانو د وجه نه مالی زیانونه شوي دي
اوسه پورې چې د نوم سره یو مردان نه واقع راغلی راغی کی چت پیوته دې ځنانه او ماشوم چې دې نه زخمی دي دې تر سره مونږ په چترال بمبوریت سایډ باندې چې نو الټا روډ بلاک شو هغه مونږ شپې تقریباً بد بنی بجے مونگ کلاؤ کھڑے دسی کراکورم والا لا رحم سے دے ٹائم کی کلاؤ شوے دا دین علاوہ مختلف دسی جی میں جی دسی سڑکوں نہ ہو جی آگے باندھے بنے وغیرہ را پرے وتے وے نو آگا ہوں شکر الحمد للہ کلیئر بھی دے ٹائم کی مونگ تب دسی سے اطلاع جس کے کہ یہ اس دے ہوں گیر بھی دے طرح طرح جب ہوں ٹیم سے دے نو آل لے بھی مختلف جی میں ڈپلائڈ ہم بھی مونگ مختلف پوائنٹس ہم جوڑ کے بھی آگے باندھے ہم ایمبولینس سے ولاڈ دی وسره چې دین میډیکل ټیکنیشین هم ولاړ دي او وختن فورتن زمون کوشش دی چې موږ عوام کې آگاهی بیدارو
په دې وخت کې تاسو ویلې شئ چې یره د دې بارانونو د وجې نه یاد راوتلو سیلابونو د وجې نه کم سرکاري املاکو ته یا سړکونو ته پولونو ته یا ودانو ته یا ذاتی د خلکو کورونو ته نقصان رسیدلی دی زخمیان او مرګ جوب لشته
اوس پورې موږ سره څنګه متاسو مردان کې یو چت راته هغه کې دوه کسان چې دی نو زخمان چوی دی زنانا و معصوم دی دین علاوہ مختلف زینوں کے لغر اپنے ہوتی دی دیوالی نو وغیرہ اپنے ہوتی دی فاغی کی شکر الحمدللہ اللہ سے کیجول کی سیوی نو اغن میں دی ریکورڈ سے زمین اہلکاران علیہ کی اللہ دینے کی سبس اس واقعہ کی گی زمین کوشش پدائی چی من بر وقت اگو کا ریسپانس کو اگو کا کسی قسم ریلیف مورکو لیسو آغا مورکو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا اور دن کو تھا یادونه کو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار ل سالورو تر شپګو بجو د مازیګر ل شپګونه تر وو بجو د شپې ل نه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هارت سخ پرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
زمونږ همکار نیاز علی خان راکی
پاکستان کې د لادرکه کسانو د مندل لپاره جوړ کمیشن په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې سخت کال د جنوري نه تر جون میاشتې پورې ورسره د نورو 1530 کسانو د لادرکه کېدو مقدمه مخې ته راغلي دي یاد کمیشن د مشال ریډیو سره د جولای په شپږمه د بيدرکه کسانو په اړه د روان کال د شپږو میاشتو شمیرې شریکې کړې دي چې تر مخې په هیواد کې تر ټولو زیات د مارچ په میاشت کې 140 کسانو د بيدرکه راپورټونه کمیشن ته وړاندې شوې دي خو بل خو د علاقہ بلوچیانو دپاره مبارزه کونکي سازمان وایس پار بلوچ مسنگ پرسن غړي او د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور سیمی دین بلوچ د جولای په 15مه مشال لیډیو ته ویلي چې د یاد کمیشن راپور نه منلو وړ نه دی.
روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور
بلوچستان کی در روزانہ پر بنیاد خلق پر تکیگی دریرو خلق مقدمے ہم پر پولیس اتانوں کے ندرج کی گی اور بیان در ریاستی دارو لخوا در لادرک خلق خپلوانو تبیل کی گی کہ مقدمہ مدرج کرا یا کمیشن تمو رپورٹ ورکلو نو در لادرک تن جن بنور پر خطر کیشی اور بیان کسوک مقدمہ ہم درج کری اور کمیشن تم لارشی خود در لادرک تن نم یہ پر کمیشن کے پاسانہ ندرج کی گی اور در کمیشن داش میری ڈیرے کمی دی
تعداد میں نمبر ہے.
بلخوا د یاد سازمان مشر ماما قدیر بلوچ د جولای په 15م مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د کمیشن دا شمیرې ډېری کمې دي. ماما قدیر دا وکړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په بلوچستان کې د دریو نه تر څلور زره پولي بلوچیان په جبري توګه لادر کړی شوي دي چې د کمیشن په یاد رپورٹ کې هیڅ ذکر نشته.
رپورٹ دے دا بالکل صحیح نہ دے کدے جلا جلا نکلے کہ صوبے بلوچستان کے دونی رپورٹ سوی دے خیبر پختونخوا کے دونی رپورٹ سوی دے سندھ کے دونی رپورٹ سوی دے پنجاب کے دونی بیا ہم سڑے تھے معلوم تفصیل جدے نہیں نکلے تھے کہ دا صوبہ ہوگا ددی وجہ دا رپورٹ ددی بالکل مجھ دا پر صحیح نہ دے غلط تھے مجھ پہ حساب کے دا اشپل میاس کے کم از کم دریس فلور زر بے درکس
په پاکستان کې د لادرک کسانو د قضیو پلټلو لپاره جوړ کمیشن د مشال لیډیو سره شمیري شریکی کړي خو د بیدرک کسانو د پاره مبارزه کوونکي سازمان تورونو ته خبرګون کې یوازې دومره ویلي دي چې کمیشن په هیواد کې په آزاد توګه کار کوي. د لادرک کسانو په اړه چې ورته څوک هم بشپړ معلومات ورکړي دوی د ریکارډ برخه جوړوي او د موندلې لپاره پی کار پیلوي. د کمیشن چارواکي د نور معلوماتو یا خبرو کولو نه ډډه کړي. د کمیشن د تازه راپورټ تر مخې روان کال د جنوري په میاشت کې یو نوي د فروری په میاشت کې نه نوي په مارچ کې یو سل یو سلیخ د اپریل په میاشت کې یو نوي د مای په میاشت کې دواتیا او د جون په میاشت کې بیا نویش کسان لادرک شوي او مقدمه درج کړی شوي دي او بیا د جون په میاشت کې نه 50 لادرک کسان خپل کورونو ته بیرته راغلي هم دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پاکستان بشري حقوقو د کمیشن مشر لالا اکبر خان د جولای په 15مه مشال لیډیو ته ویلي د کمیشن دا راپور د ریاستي ادارو غیر قانوني ګامونه او هر څه په ډاګه کوي.
بنیادی
په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلې لپاره یاد کمیشن په 2011 کال کې جوړ شوی دی. د یاد کمیشن سره د تازه شمیرو رستو تر اوسه د لادرک کسانو ټولې 9,000 قضیې مخې ته راغلي دي او په دې قضیو کې بیا 2,409 لادرک کسانو قضیو منې فیصلې هم شوې دي خو تر اوسه د 2,299 بیدرک کسانو قضیې لا روانې دي. په پاکستان کې په لادرک خلکو کې زیات تر هغه بلوچستان او پښتانه دي چې تعلق یې د بلوچستان او خیبر پختونخوا بیلا بیلو سیمو سره دي. وایس پار بلوچ مسنګ پرسن سازمان او پښتون ژغورن غورزنګ دا وکوي چې په بلوچستان او د خیبر پختونخوا کې په زرګونو کسان ریاستي ادارو او فوج په جبري توګه د اوږدې مودې راهیسې بیدرک کړي دي او دغه روک کسان د پاکستان ریاستي ادارې په پټو بندخانو کې ساتي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرک کولو په اړه تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې فوج د خلکو په لادرک کولو کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو پنجاب ته په پنجاب کې لته ورو دوه ونی راهي سي د باران لړۍ روانه ده چې د جولای ل 15 راهي سي ډیره تي ده شوې ده چارواکي وايي په مجموعي ډول په تیر دوه ونی او کې لک تر لګ 15 سلويخ کسان د باران سره د تړلو حوادث لوجي وجل شوی او لزګونه نور ژوبل شوی دي د موسمیات اداره په راتلونکو سورزو کې د لا نور شدید باران اټکل کوي په سرخار لاهور کې په سړکونو اوبه ولاړې دي او د خلکو ژوند یې اغېزمن کړی دی د وسیم سجاد په راپور کې پر دې او د ماحولیاتي بدلونونو د وجوهاتو په اړه معلومات اوریدل شي
د پنجاب د قدرتي آفاتونو ادارې د شمیرو تر مخه په صبح کې په تیر دوه هفتو کې شوي تیزو بارانونو له امله راغلي سیلابونو یا اربن فلډینګ کې شاوخوا 15 سلويخ کسان مړه شوي د پنجاب حکومت پر راتلونکي هفته کې د مونسون بارانونو لوجې د پنجاب په خارونو کې د سیلابونو یا اربن فلډینګ اعلامیه هم جاری کړې ده د یادې صوبې چیف منسٹر محسن نقوی د زیارت په ورځ په لاهور کې خبري غونډې ته ویلي چې په پنجاب کې 291 ملي میټره باران شوه کم چې د نوموړي په وینا ریکارډ باران دی تا پیښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې ریټایرډ پروفیسر ډاکټر شفیق الرحمن په پاکستان کې د سیلابونو وجه د ماحولیاتي تبدیلۍ اثرات بولي نوموړي د راغلي سیلابونو په اړه مشال ریډیو ته وویل
بنیادی وجه خو ماغه ده چې نړۍ کې موسمي بدلون را روان دی درجه حرارت سیوا کېږي چې درجه حرارت کله سیوا شي نو هغه سره هوا ګرمه شي نو بیا سیلۍ چلیږي او اوبه ډېر زیاتې دغه شي ایواپوریټ شي والو شي بخارات تله جوړ شي بیا د هغې نه وریز جوړېږي وریز نه یا باران وشي یا ګلۍ وشي نو دا یو مطلب یو سلسله ده چې د ګرمۍ نه شروع کېږي چې ګرمي څنګه څنګه زیاتېږي دغه سه په هوا کې نمی سیوا کېږي بیا د وریز جوړېدل سیوا کېږي بیا
تب داسې حال کې دا چې پاکستان په کال 2022 کې سیلابونو سخت اغیزمن کړی وو او د پاکستان حکومت له شمیرو تر مخه 3.5 میلیونه خلک د تیر کال د سیلابونو له امله متاثر شوي وو د قومي افتونو د سار او مخنیوي ادارې ان ډی ایم ای تر مخه تیر کال په سیلابونو کې د 1400 نه زیات تنان مړه شوي هم وو په پاکستان کې د ایشین ډیولپمنټ بینک سره د موسمي بدلون په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته وویل
being engineers or being climate experts munga dawayu che pakistan ta climate resilient designs or infrastructure zarurat hai de 2023 ke na balki 2030 40 50 ke nor hum severity especially or ziyad floods or thus events pa mazid pa sewa ki gi to aga wache mane zamunga kho umda recommendations di or suggestions di adb tam nor donor agency tam government tam che aga دی روکتام د پاره چې ته پراپر خپل سټډیز وکي او د سټډیز سره سره خپل کنستراکشن پلانز جوړ کړي
د ګلوبل کلایمټ انډیکس د کال 2022 د شمیرو تر مخه پاکستان په هغه لس هیوادونو کې شامل دی د کموچي د موسمي بدلون لوجې تر ټولو زیات متاثر کېدلو اندېښنه ده وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس تاسو په یو بل راپور ته راګرځوم. مسرت هلالي د سپریم کورټ د قاضي په توګه وګمارل شو. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي د سپریم کورټ د جج په توګه د نوموړي د ګمارولو منظوري ورکړې ده. د جولای پر 15 د هیواد د قانون او انصاف ادارې یو رسمي خط خپور کړی چې یو نقلي مشال ریډیو هم ترلاسه کړی. په دې کې لیکل شوی چې مسرت هلالي په سپریم کورټ کې د جج په توګه کار پیل کړی. میرمن هلالي لومړی ښځه ده چې د پیښور هایکورټ د مشر قاضي په توګه ټاکل شوې ده. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شبیر جان.
جسټس مسرت هلالي د سپریم کورٹ دوه مزنانه جج وټاکل شو او د دې منځوري په 15 جولای د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی ورکړی دا خلا سوګند نه دی پورته کړی. د دې ټاکنې سره د سپریم کورٹ د جج نشمیر په 19 کې 14 ته رسیدلی دی. مسرت هلالي په 8 اپریل 2023 د پیښور های کورٹ اولانه خزینه جج هم ټاکل شوی و. جسټس مسرت هلالي د 1903 اتیا مراسي په پیښور کې وکالت کوو. په دې اړه دوی سره کار کوونکې زنانه وکیل مهفش محب کاکا خیل وای چې په وکالت کې هم ډیره تکړه وه او هر ډول په خصوصي توګه د زنانو کیسونه به په ښه ډول کول او چې کله نه جج شوی ده نو بیا هم د خپلې ټولنې او د زنانه او سایلینو د ښېګړې لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي.
مخکې یو ډیره تکړه وکیل وه، هغه ډیر پریکټس کړی دی، د فیملی کیسونه هم کړي دي، د انساني حقوق دپاره هم ډیر آوازونه اوچت کړي دي. دلته د ښځو وکیلانو دپاره لارې جوړول، هغوی دپاره آواز اوچتول، د هغوی دپاره یو باروم جوړول چې کوم کې هغوی راتلی شي او وروستو آرام کولی شي، لږ سات دپاره هغوی ته هر قسم سہولت ورکړی کېږي. هغې کې بیا دوی د ښځو باروم دپاره یو داسې کرسۍ په هغې باروم کې ښځو ته کې خدا چې کومې ښځې وکیلانې خپل ماشومان ځان سره راولي او هغوی فیډ کوي یا پی وله ورکوي، نو هغې ته اسانی وي په پرده کې هغې ته پی ورکولی شي. زمونږ بدلته چې کومې ښځې های کورټ ته راتلی او د هغوی کیسونه به لګېدلي، نو دوی ښځو دپاره یو داسې انتظارګاه جوړه کړه چې هلته هغوی راځي او کینی او خپل کیسونو ته انتظار کوي.
مسرت هلالي د وکالت نه علاوه مدني ټولنې فعاله هم وه او بیا یې د خپلو کشرانو سره ډېر کومک هم کوو. د پېښور های کورټ یو بله وکیله سارا علی خان مشال لیډو ته وایي چې نه یوازې د دوی لپاره بلکې په هر میدان کې کار کوونکي زنانو لپاره هغه یو غوره مثال وو او دوی ټولو ته به ډاډګرنه ورکوله.
دا هم زموږ دپاره خوشحالۍ مقام دی چې د صوبه خیبر پختونخوا علاقې نه یو فیمیل چې دی په دونه غټ پوسټ باندې چې دا هغه الیویټ شو، الحمدلله هغه اوس چې دی هغه جج شو د سپریم کورټ، هغه هر چاته ښه ریسپیکټ ورکړی دی. هغه عدالت به دا سوچ کله به زموږ هغه سره کیس ولګېدو موږ به ډېر خوشحالېدو، ځکه چې هغه به ډېر جولي انداز کې به کیس به مورېدو. دی وکیل او هغه کلاینټ زبردست طریقې سره به هغه هغه ډیل کولو، نو دا زموږ دپاره یو رول ماډل هم دی او دا زموږ هغه خویندو دپاره چې دی یو پیغام دی چې موږ فیمس که غواړو که موږ محنت او کوشش شروع کړو نو موږ هم همدې مقام ته رسیدی شو.
جسټس هلالي د اگست په 8 کال 1906 کې پیښور کې زیږیدلې وه. د پیښور های کورټ د دغه وکیلانو نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه نوموړی د پیښور پوهنتون خیبر له کالج څخه قانون ډیګري یا سند ترلاسه کړو او په 1903 اتیایم کال کې د ضلعي یا لاندې عدالتونو، بیا په 1908 اتیایم کال کې د های کورټ او په 2006 کې د سپریم کورټ د وکیل په توګه کار پیل کړو. جسټس هلالي ډېرې لاسته راوړنې لري. د مدني ټولنې فعال او د بار غړی او د بشري حقوقو د یو وتلې فعال په توګه پیژندل شوی. هغه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دفتر غړی هم پاتې شوی او په مختلفو موقعو کې د خیبر پښتونخوا څنګه مشري هم کړی ده. جسټس هلالي د پیښور های کورټ بار اسوسیشن فعال غړی او د هغې د لومړی خزینه سیکرټري، نائب صدر او جنرال سیکرټري په توګه کار کړی دی. هغه دوه ځله د کال 2008 او کال 2008 نهم لپاره د سپریم کورټ بار اسوسیشن د غړي په توګه هم ټاکل شوی و. هغې د کال 2001 نومبر میاشتې څخه تر مارچ 2004 پورې د لومړی میرمنې اضافي یا اډیشنل اډوکیټ جنرل په توګه او د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې ټریبیونل د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې. جسټس هلالي په کال 2010 کې د کار ځینو کې د ښځو د زورنې په وړاندې د تحفظ قانون 2010 کې د صوبایي محتسب په توګه ټاکل شوی و. جسټس هلالي د کال 2001 د وکیلانو د غورځنګ مرکزی غړی هم پاتې شوی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د مشال ریډیو خبری غړی د تاسو کوربه مجید بابر یم او د درنگ سات کی پختونخوا کی دولس نوی بجے کی دن کی دی دا خبرونو لنڈیز بدر توڑان دی کو دا غین پس راتر یو شمیر کورنی او نڑیوال را پورون دی چی پا غی کی دا افغانستان پاڑا باندی او دا طالبانو دا موجودا بندیس چی دا خرو پسالونو لگا ولی دی پا دا غاڑا هم یو را پور لرو دا غار سباو ری خول حرس مخ کی دا دولس نوی بجو دا خبرونو لنڈیز دا نجیب آمیر ناورو
په شنګله کې د ځمکې خویدنې په حادثه کې لږ تر لږه اته ماشومان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دا حادثه پرون د شنګلې ضلع په مرتوم سیمه کې شوې ده او ماشومانو د غره ډډې ته د کرکټ لوبه کوله چې د غره یوه څنډه پرې وښویدله چې له وجې ماشومان د خاورو خزلو لاندې سر پاتې شو. د ژغورنې ادارې ریسکی 112 ته په وینا له خاورو خزلو نه د اتو ماشومانو جسدونه ویستل شوي او یو ماشوم بیا په زخمي حالت کې ژغورل شوی دی. په پاکستان کې د لادرکو کسانو د موندلو لپاره جوړ کمیشن وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لاغوی سره د 533 نورو کسانو د لادرک کېدو پیښې ثبت شوې دي. خو د بې درکه شو بلوڅانو د موندلو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان بلوچ میسنګ پرسنس مشران بیا وایي چې دا راپور سم نه دی. په روان کال کې د دوی په وینا یوازې له بلوچستانه تر 4000 پورې کسان لادرکه شوي دي. چارواکي وایي په پنجاب کې روستیو سختو ورختونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلاړولې ده. په لاهور، ګوجرانواله، چکوال، شیخوپورا، فیصل آباد او نورو ښارونو کې د جولای په 15 او 16 باندې ټالک تر لږه 25 کسانو وژل شول او 9 نور ژوبل شول. خو په مجموعي ډول له تیرو 2 نیو راهیسې په پنجاب کې د روانو بارانونو سره د تړلو حوادثو له وجې د وژل شو کسانو شمېره 45 ښودل کېږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نجیب عامر نامو د خبرونو لنډیز اوریدو او اوس ته یو راپور وړاندې کوو. د برېټانیا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د قانون او جنو تورونه په خپلواک توګه تر څېړنې لاندې دي. د برېټانیا ځانګړي ځواکونو تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وجلي. په همدې حال کې د هلمند یو شمېر اوسیدونکي له برېټانوي ځانګړو ځواکونو سره کې ان کے حساب کتاب ستائی او وای دا بد قربانی او د کورنیو درد کم کړي. تفصیل لاسود الله لودین.
د برېټانیا د دفاع وزیر بن والاس وای په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې 13 مارچ میاشته کې پیل شوې وي اوس اساسي پړاو ته رسیدلې دي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور لمخې خاغلی والاس د غسرګندونې پرون چهارشنبه د برېټانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړي او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پورشوو تورونو په تړاو ده. د څېړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د برېټانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د برېټانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څېړنه د یو لوړ پوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کیږي او هغه پخوا ویلي ښه ده چې سرغړونې لوړ پوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تېروتنې نه ده کړې لتورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي د دغو څېړنو له پرمختګ هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لښکرګاه دو اوسیدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چې نن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برطانیې حکومت دا ویلي دي چې موږ هغه خپل عسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسولی دی او د هغو سره جنایت کړی موږ ټول افغانان د دغه سي یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هغه څوک چې ظلم کړی جنایت کړی بیگونه افغانان په قتل رسولی دی باید هغه محاکمه سي.
دا محاکمه په نړیواله سطح باندې وسی زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته په یو ډول باندې حکم رسیدلې او بیا په نړیواله سطح باندې کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کېږي او هیواد ته بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نور هیوادونو کې دغسې جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برېټانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړي او ویلي دي د برېټانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د بریتانیا د ګارډین رسپانې د راپور لمخې ښایي د بریتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا 80 افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورسپانې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي بریتانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د بریتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو د حکم د بندیدو په غبرګون کې دا د جنسیتي ځورونې د کمپاین یو برخه بلي چې مخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو له منځه وړل دي. یاد سازمان په خپله ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره په افغانستان کې د جنسیتي ځورونې د پای ته رسولو غوښتنه کړې. له بلې خوا په افغانستان کې د ښځو نجونو بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې دغه بندیزونه به افغانستان په یوه منځوي هیواد بدل کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې د جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت بللی او ټینګار یې کړی چې باید په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یو خالي سنگارتون د ویډیو په خپرولو سره دا بندیز د جنسیتي ځورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپل کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللی دی. د نوموړې په خبره دغه بندیز به افغانستان په نړۍ کې په یوه ډېر منځوي هیواد بدل کړي. د طالبانو د مشر د شفاهي حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریض کال د زمري میاشتې له 3 نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنگارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 2000 سنگارتونونه فعالیت لري چې پکې شاوخوا 5000 ښځینه سنگار کوونکي په کار بوختې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه سنگار کوونکو د دې فرمان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سنگار کوونکي هدیې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ټوله سرمایه یې د سنگارتون کار دی او له دې پرته نور عاید نه لري.
زما په شان زرګونه نورې ښځه د خپل کور سرپرست دي. که د یوه نفر کار ترې واخلي، روزي ترې واخلي، یوه کورنۍ وږي پرېږدي، آیا دا عدالت دی؟ زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دا فرمان لغوه کړي.
دغه راز په کابل کې د یوه بل سنگارتون خاونده شکریه سلطانی چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره بله لار نه لري.
اگر اینا دوکانهای آرایشگاه را بسته
تو دوی سنگارتون خونې وتړي، زه به مې د درې پیغلونو او د زوی مصارف څنګه پوره کوم، د زوی د ښوونځي فیس، د کور کرایه او نور لګښتونه څنګه پوره کړم؟ زما خاوند نشته او زلمی زوی هم نه لرم.
په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو د بندیز موضوع په تېرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو اشخاصو او بنسټونو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. تر اوسه طالب چارواکو د دغه بندیز د لاملونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاقف مهاجر د بندیز لیلان وروسته د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې دوی به د سنگارتونونو له تړل کېدو وروسته د دغه بندیز لامل له خلکو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د دې شرعي چوکاټ په اړه یې څه وضاحت او تفسیر نه دی ورکړی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
خیبر پختونخوا ته د خیبر پختونخوا ځینې خلک وایي چې د لوی اختر تیرېدو وروسته د اوړو قیمتونه زیات شوي دي. د میلیونو مالکان وایي چې اوړه په ګرانه بیا اخلي نو ځکه یې ګران خرڅوي او غوښتنه کوي چې که حکومت سبسیډي یا رعایت ورکړي نو په ارزانه بیا به اوړه واخلي او خرڅ به یې کړي. د صوبي چارواکي وایي چې له پنجاب او نورو شوبو سره یې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړي دي. د ازمد علي شاه په راپور کې نور تفصیل اورو.
د غټ اختر د تیرېدو وروسته په خیبر پختونخوا کې د اوړو نرخونه یو وار بیا ختلي او د اوړو د شلو کیلو بورې نرخ له سلیری سونه 2250 روپو ته رسیدلی. د مردان اوسیدونکو جان باچا مشال رډیو ته ویل چې باید حکومت د اوړو نرخونه په یو ځای ودروي.
د اختر نمخ کې درې سلور وزې مخ کې 2450 روپې باندې تروړه راوړه او دا د نن لړه ما په 2750 روپې باندې بل واغ ش ټوټل 10 روپې تروړه کیږي او په دې اختر کې دا 1500 روپې تروڑا گران شونو لکه دا کم انصاف تھی تو سوچو کو مونگ دل تچینسی چلو رشکا چلو پاگی کے غنون نہیں.
پا مردان کی دوڑو کاروبار کون کی مراد علی مشال ریڈیو تو اول چی خیبر پختونخوا کی دوڑو پیداوار کم دے او مجبوراً لپنجابا اوڑر اوڑی موڑی سیا تکڑا چی پا یو انہیں کی دے شلو کلو بورے نرخ در 300 روپو گران شوی دے خوب مارکیٹ کی اوڑو ہم پا زور نرخ نمیلاوی گی.
اختر نے سلو پینزو رازی لس رازی مخ کے دا ریٹونو مزید چی دا اختر دا پوزیشن ناتلونو ایک دم ریٹونا دی مزید بیا خیجول نو نن چې کم د اختر چوټیا نه یار یو څه ختم شو مزید اوس موږ سوداګانې کولی نشو ځکه یې چې وایلې په یو ریټ او بیا وروستو مارکیټونه آپ شي کولو شي چې اوس دا ارزي ریټ دی خو نه مزید مخکې دا ریټ نور ختی شي.
د خیبر پختونخوا د اوړو د میلیونو مالکان وایي چې حکومت دوی ته 15000 میټریک ټن کوټه ورکوي خو په صوبه کې د اوړو استعمال له 15000 میټریک ټنه سیوا دي. دوی وایي چې له دغې وجې له نورو صوبو نه په ګرانه بیا په غنم اغوستو مجبوره دي او که حکومت ورته سبسیډایز اوړه ورنکړن اوړه به نور هم ګران شي. دا پیښور د اوړو د مارکیټ د اتحادیې مشر رامبیل خان مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت د غنمو نرخ د نیلام مطابق د مقرر کولو ویلي وو خو تر اوسه د غنمو نرخ نه دی مقرر چې ورسره د اوړو غلا او نرخونه په ځای نه ودرېږي.
اوس چونکې دلته غنم مافیا چې کوم د پنجاب دی هغې ټولو سټاکونه لګولي د غنمو خپل راج یې جوړ کړی چې سره وایي هغه ریټ وایي. اوس په غنمو کې تقریبا 1000 روپۍ په 100 کیلو ګرام غنمو کې د دې تیزی راغلی ده او فین چې دینو په 4500 یعنی ولستیم زره باندې 80 کیلو فین د نن باندې خرڅیږي. په کارداري چې حکومت ورته دغه ارزان ریټ غنم اوپن کی او کولوي کی ورته بده دي مافیا ولا دا ټول خبرې به ختم شي او ګرانی به نه سرکاري کم ریټ باندې دی وي چې موږ به غنم لیلامو په سرکاري ریټ دی لیلام کې خو ډیر ورته دی وي چې وړي چې څومره وړي وړي.
د اوړو د نرخونو سیوا کېدو په اړه د خیبر پختونخوا نگران وزیر اطلاعات فیروز جمال کاکا خیر مشال ریډیو ته ویل چې د پنجاب حکومت سره د غنمو لپاره لاسلیک کړي. نوموړي زیاته کړه چې له نورو صوبونه غنم اخلي نو ځکه په خیبر پختونخوا کې د وړو نرخونه سیوا دي.
هغه ته دغه سره فلکچویشن کیږي هغه ریټ سره لګه چې پنجاب کې موشي سندھ کې موشي نو هغه فوډ کموډیټی دا 19-20 لګه ریټ کې لګه لاندې باندې دغه کیږي خو داسې سچو سیستمیټک سره داسې پرابلم نشته. د دې
دا خوراک د محکمې د یو سیړنې تر مخه پاکستان کې هر کال 2 کروڑ او 80 لک ټن غنم پیدا کیږي. راپور کې ویلي شوی چې په ملک کې په خوراکي شیانو کې 80% استعمال د غنمو دی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
خبر کده هر ځای وي حالات کا هر ډول وي مشالډو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ورزو مومندو ته په مومندو کې د کرکلی ادارې محکمې وزارت خلک تشویق کړي چې د زیتون بوټي دی کینوي د سیمې خلکو په هغو ځایونو کې د زیتون بوټي نالول پیل کړي چې اوبه پکې نسبتا ډېرې دي. د کرکلی اداره وایي د زیتون باغونه د نورو میوو پرتله زیات او ښه حاصل ورکوي. دوی باغوانانو ته وړیا نیالګي درمل او مشورې هم ورکوي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترګری په نور تفصیل لري.
د زراعت محکمې په مومندو کې د زیتونو کار شروع کړی د سیمې کروندګرو ته د زیتونو بوټي او ورسره ځینې ضروري شیان وړیا ورکېږي او محکمه وایي زیتون د محمندو په هر سیمه کې کېدای شي او ځمکه د کروندې جوګه هم ده. خو زیاتوي زیتون دوی په هغه ځایونو کې زیات ورکوي چېرته چې اوبه وي. د زراعت محکمې فیلډ افسر جاوید خان مومند نه مشال ریډیو پوښتنه وکړه تر دې دمه وایي څومره بوټي کرلی وي؟
تقریبا 10,000 بوټي به ما تقسیم کړي په خپل لاس باندې صرف په یو غونډه تحصیل کې. ډسټرکټ مومند کې خو به ډېر شوې دي کنه په ټول ډسټرکټ کې. نو ما په خپل لاس باندې ډېر پلاټونه لګولې دي او زما یې خنده چې بیا هم پروګرام شته دی نور به راځي. څومره چې ډسټرکټ مومند دا ټوله علاقه د هغه لپاره ډېر زبردست ده ډېر زیات خپه کیږي. موږ خو لا د دې ایلډ لمنګ ته په تجربه کې نه راغلي چیرې موږ د دینه آیل استلی دی او بیا پرس کم خرڅ کړی دی. خو به هر حال د نورو باغونو په نسبت ډېر زیات ګټور شه دی.
زیتون تر دې وړاندې باجوړ کې پغاټه کچه کرلی شي. د باجوړ د زراعت د محکمې مشه مشال ریډیو ته څه یو کال وړاندې ویلو دغه ضلع کې د ډېر خوراکونو زیات بوټي موجود دي. دې کې 2,00,000 بوټي قدرتي راختلي ولی نور بوټي د زراعت محکمې کرلی چې مقامي کروندګر ترې ډېره استفاده کوي. باجوړ کې د زیتون نه د تیل وستر غاڼه او یا ماشين هم د مخکمه له خوا لګیدل چې مقامي پیداوار په مقامي ماشين دلیږي او تیل تری وستل شي. د جاوید خان مشال ریډیو پوښتنه وکړه چې آیا که یو څوک خپل پټی کې زیتون کرل غواړي محکمه به کوم رقم شیان ورکوي؟
دا مره بوټي یو خدا فری اف کاست ملاويږي. دا ډېر زیات قیمتي دي خودي تفری اف کاست ملاويږي. او کچر تبیا ډپارټمنټ چې تبیا دې د پاره کانټاتار یا سراوډي هغه به هم دې ور کړی کی سب بیماری یا سب کینو هغه به موږ هغه د پاره د وای هم کوشش کوو چې دې ته ملاو شو په دې پوی کړی چې دې باندې څه کول لینغه علاج دغه دوی ورو تا کپه مخه موږ سره نه نو بیا ورته اډوایس کوو چې داسې داسې وکړي.
مشال ریډیو د کوم مونږ دوه هغه کروندګر چې موکه می ورته زیتون کرلی ور سره رابطه وکړه خو هغه خبرې نه کولې. هو وی دوی ته لا هم د زیتون د ګټې په حواله سره څه معلومات نشته ځکه دغه فصل به د درېو نه تر څلورو کالو پورې میونه ول شروع کوي نو دوی په اړه زیات معلومات نه لري. جاوید خان د مشال ریډیو دا پوښتنه چې محکمه خو کروندګرو ته وړیا سهولتونه ورکوي خو آیا په کروندګرو هم کوم رقم ذمہواری اچوي؟
قدرتي آفات یو جدا خبره ده. یو د دوی د غفلت په وجه کې پاس کا د بوټلو بغواړي او دیور نه کی آیا ته سره وبشته دی دوور نکړلې او یا د مال دې ته حفاظت کولې شوې نه کو نو دی باندې دې جدا ذمہواری ده چې تاسو نه به موږ لکه ډپارټمنټ به تاسو نه ریکوري کوي دا یو ذمہواری په موږ ور چولې ده.
جاوید خان سره د ټولې ضلع د بوټو معلومات خو نو البته وای وای تر ټولو زیات بوټي په 51 تحصیل کې کرلی ورپسې پړانګه او تر هغې وروسته په نورو سیمو کې هم نال شوي بوټي شته. خوشمیرې د 51 او د پړانګ نه کمه ده. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
تاندې هلي
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول مېرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د بلوچستان حکومت لخوا په نوې کلنۍ بودیجه کې له بلوس اکیډمۍ سره د کلنۍ مرستې پیسو څو چنده زیاتولو، د پښتو او نورو اکیډمیو هغه د نه زیاتولو پریکړې اندېښنې پارولې دي. پخوا د بلوسي پښتو او نورو اکاډمیو کلنۍ بودیجه 1 کروڑ روپۍ وه. په نوي بجټ کې د پښتو او نورو اکاډمیو بودیجه همغسې 1 کروڑ پرېښودل شوې، خو د بلوسي اکاډمۍ هغه 5 کروڑ ته پورته کړې. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د حکومت له لوري د روان کال په بجټ کې د صوبې د بلوچي اکیډمي په ګرانټ یا پیسو کې د 4 کروڑ روپۍ زیاتوالی سوی دی، او د بلوچي اکیډمي ګرانټ یې 15 کروڑ روپۍ ته رسولی دی. لکن په صوبه کې د پښتو ژبې د ودې لپاره کار کوونکي د پښتو اکیډمي تر څنګ د نورو ژبو ګرانټ یې د کاله 1 کروڑ روپۍ برقراره ساتلی دی، کوم چې د پښتو اکیډمي تر څنګ د براوي او زارګي ژبو اکیډمۍ نه هم د تشویش سره مخ کړی دی. د دې په ځد په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیر یو توجه د لاو یا د پاملرنې نوټس جمع کړی دی، پر کوم باندې به د اسمبلی په راتلونکي ونډه کې باس کیږي. د پاملرنې په دې نوټس کې د اسمبلی غړي نصر الله زیر لخوا ویل شوی دی چې د یوې اکیډمۍ په ګرانټ کې د زیاتوالي څخه د مورنۍ ژبو د پرمختیا لپاره کار کوي نورو اکیڈمیانو کی مایوسی زیادہ سویدا.
ما توجہ دلاو نوٹس پہ اسمبلی کی می جمع کئے دا وزیر خزانہ سا او دا نورو متعلقہ وزیران سرا ما دا وضاحت غوښتئ دی چې تاسو دا پښتو اکیڈمی یا دا براوی اکیڈمی یا نور چې اکیڈمیانی دی دا غوی پا فنڈ کی تاسو ولی اضافہ نہ دا کرے. که بلوچی اکیڈمی تا تاسو 15 کروڑ روپی دا کالا بجٹ زیاد کرے دی، 15 کروڑ تا نور سوئی، نو پا کار خدا او چې پښتو اکیډمۍ، براوی اکیډمۍ او نور اکیډمیانو په فند کې دغمره اضافه وسی لکه د بلوچی اکیډمۍ په فند کې اضافه شوی ده.
دلته پښتانه ده چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانی یا څوې ګرانټ یا پیسې څه ډول کاروي. په دې ترڅ کې د پښتو اکیډمۍ مرکزی سرمنشي ډاکټر پروفیسر علي کومل قزلباش و مشالډي رته ویل چې پښتو اکیډمۍ په تیرو لسکلو کې نه هوازي څلور نړیوال کانفرنسونه کړي دي، بلکې د پښتو ژبې د درس او تدریس لړۍ هم روانه ساتلې ده.
پدې کې بنیادی توګه د پښتو ژبې، ادب او کلتور د پرمختګ لپاره د ګرانټ استعمالیږي. په دغه اکیډمۍ چې کار کوي دا وخت کتابونه چاپوي، کتابونو کې تحقیقي کتابونه یا د تاریخ سره تړلي د پښتون کلتور د کلتور او تاریخ سره تړلي کتابونه یا نور داسې ډېر اهم کتابونه له نورو ژبو چې پښتو ته راوژباړل شي، یا د پښتو یو اهم کتاب چې هغه موږ غواړو چې په بل ژبه کې دي دا غژباړه او ترجمه راشي، نو هغه بیا یو خپل سسته د اکیډمۍ لاغزه وزي چاپ ته منځوري چې هغه به چاپو. بل ور سره موږ هر درې میاشتې یو مجله چاپو، یو رساله، یو میگزین چاپو چې په هغه کې د لر او بر پښتونخوا د لیکوالو لیکنی شاملي.
بل پلو ته د پښتو تر څنګ د صوبې د نورو ژبو لیکوالانو هم په ګرانټ کې د زیاتوالي نه کېدو پر دې عمل باندې خوشنۍ ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې د براوي ادبي ټولنې مشر او لیکوال عبدالقیوم بیدار د جولای په شپږ منیټه و مشال لیډو ته ول په کار دي چې د پښتو، براوی او نورو ژبو اکیډمیانو په ګرانټ کې تر 15 کروڑ روپۍ پورې زیاتوالی راوستل شي.
دا خو ښه خبره ده چې د بلوچي غبړا او سو 15 کروڑ سو، نو دغه څه په کار دي چې ول چې په بلوچستان کې درې ژبې په اکثریت کې دي، بلوچي دی، پښتو دی، براوی دی. تقریبا په علاقو حواله، په ادب حواله دغه نه کار دي پکې کې، نو باید دغه دي چې د بلوچي اکیډمي غ زیات سو. دا خو د خوشحالي خبره دی، لیکن دا غسر د براوی غ د پښتو غ د زارګي غ او دا چې زبې د بلوچستان غ د دوی ګرد غ باید چې بڑا شي. ولی چې کته غواړي په صوبه کې د ادب ترویج او ترقی وسی، مختو لاړ سي، کتابونه چاپ سي، نو د ګرد زبې اخ دی.
د مورنی ژبو د اکیډمیانو د ګراند په اړه مشکله د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرم کې د بلوچستان د خزانه د صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي سره تماس ونی. نو هغه راته وویل چې صوبایي حکومت به د کابینې په راتلونکي غونډه کې دغه ستونزه هواره کړي.
چې هر چا د کمی دی موږ به د خپل کیبینټ او د وزیر اعلی په تور به دا خبره بیا ورسو چې به دا نور د دې مور زیات چې دا د 15 کرور رسي دا د صوبایي حکومت بلکې زما خپل ذاتي رایه داغه ده چې څومره ګران زیاتېږي نو هغه پټه خبره ده چې د دوی بیا یو بجټ او د دوی خپله ګزاره د کال چې کوم دی هغه پکې اوسي نو موږ به کوشش دغه کوو چې دا نورې اکیډمیانې دي د دوی پیسې دې مور زیاتې کړي د دوی هم کم د دوی تحفظات چې دي هغه ولرې.
دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې شاوخوا لس کاله له مخه په صوبه کې چې کله د پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتونخوا ملي او میګوند او نېشنل پارټي حکومت جوړ شوی و نو هغه وخت په صوبه کې د بلوچي پښتو او براوي اکیډمیانو ګرانټ و یو 1 کروڑ روپۍ ته رسولی و. خو سنی حکومت د روان کال په بجټ کې یوازې د بلوچي اکیډمي بجټ تر 5 کروڑ روپۍ پورې رسولی دی او د دې په مقابل کې د پښتو براوي په ګډون د نورو ژبو اکیډمیانو ګرانټ هم په 1 کروڑ روپۍ درولی دی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د ننګرهار ولایت د چپریار ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سیمې ځوانان یې د بیروزګارۍ له امله په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته ځي چې په لارو کې له مرګونو خطرونو سره مخ کیږي. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي په یاد ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه پیل او ځوانانو ته پکې د کار موقع برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار چپریار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې اکثره ځوانان د بیروزګارۍ له امله نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه روان دي. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي چې هغوی ملک پرېښودو ته مجبور نشي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران ضیاءالدین او ملک رحمت الله د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې په یاده ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه پیل او ځوانانو ته پکې د روزګار زمینې برابرې کړي.
د چاپلیر دپاره د باسازۍ او د پروژو کارونه وکړي. زیات خلک دي چې د فقر غربت سره مخ دي نو دغه کارونه زمینه به ورته برابره شي. زیات خلک دي چې اوس د فقر غربت نه نور خارج ته تښتي دا ځوانان روان دي.
په 80% خلک د مزدورۍ دپاره پاکستان ته لاړ. هلته حالات هم سخت دي، قیمتي ده، پوه شي دو شناختي کارډ یا ماجر کارډ نه لري، تنګیږي را تنګیږي چې دو یو زمینه برابره کړي چې خپل فامیلونه پرې وساتي. نو د حکومت نه جدي غوښتنه دا ده چې اول خو دا وکړي چې د کار زمینه د خلکو ته برابرې کړي.
د سیمې نور اوسیدونکي هم په یاد ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ نه شکایت کوي او له مسؤلو چارواکو غواړي چې ځوانانو ته د کار موقع پیدا او له هېواده د هغوی د فرار مخه ونیسي. دوتنه زبی ولا او زبیر وایي
ځوان کشر چې دی نو بیخي یعنی هغه بشری کوز مونږ روزګار پاتې ده. پام دې هڅه کې د ځان ته کار روزګار پیدا کی خو لا په بشپړ ډول نه ده توانېدلې. اسلامي د نظام څخه مو هیله ده چې د ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي.
په دې وطن ډیر ترحم کوي، په دې وطن ته ډیر توجه کوي او ډیر سړي رحم دي کوي. زما یادې ګدري تاریخ کال یا د تاریخ کال د انقلاب کیږي چې دا غنان ډیر په بیرحمۍ ټکول کیږي، ډیر په بیرحمۍ وژل کیږي، ډیر په بیرحمۍ باندې دردیږي او کړي.
بلور ته په چپریهار کې د طالبانو د سرپرست حکومت ولسوال قاری ساجد هم مني چې په یاد ولسوالۍ کې څنګه چې په کارو د بیرغونې کارونه نه دي تر سره شوي، خو زیاتوي چې مرکز سره یې د سیمې د خلکو ستونزې شریکې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی دی چې په یاد ولسوالۍ کې به د رغونې لپاره بودیجه ځانګړې کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې چپریهار ولسوالۍ د واته کاله کېږي جنګو داسې وځه پله چې بیخي نو هغه د انکشافي کارونه پکې ډېر کم شوي دي. او بیا خصوصا دا سرکونه کلیو ته چې لار دي کمی، دا ټول خام سرکونه دي. نو بیا رغول لپاره پیشنهادونه کړي دي مرکز سره ارتباط نه ولري، هغوی موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی چې ان شاء الله دا سګنۍ بودیجه او دغه کې به دا کوم سرکونه چې دی دا بیا رغول شي.
چپرهار د جلال آباد خار جنوب ته په 15 کیلومتر کې پرته ولسوالی ده چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره په تیر جمهوریت نظام کې پکې هم د بدمنیو له امله د رغونې کارونه څنګه چې په کارو نه دي ترسره شوي. دوی د طالبانو د سرفرس حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې په سیمه کې بنیادي پروژې پلي کړي چې ورسره به خلکو ته د روزګار زمینه برابره شي او بهرنیو هیوادونو ته به په غیر قانوني توګه د ځوانانو د فرار مخه هم ونیول شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.